میخایل او پنچوک پرې ژوبڼ کې څاروي او مرغانو ته خواړه ورکوي او پالي یې. دی له خلکو غواړي چې له ژوبڼ سره مرسته وکړي. پنچوک رویټرز اژانس ته وویل هغه حیوانات چې پرې ژوبڼ کې پیدا شوي دي هغوی له انسانانو سره ډېر عادت دي. اوس چې خلک نه راځي دوی خفه دي، ځینې یې په خپلو غارونو او کوټنیو کې ژاړي. پنچوک زیاته کړه، کله چې زه د حیواناتو د پنجرو مخې ته تیریشم ما ته را منډې کړې، غاړې له پنجرو را وباسي لکه دوی چې غواړي چې زه ورنږدې شم.
او اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلی او څلور وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر پولې اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې شوې ده. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر پر ګډوډولو په دې ډلې صدام کې رانسي. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عیني حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادری ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامي په خپل سیمه کې لیکلي، د طالبانو او امریکا لخوا د سولې د سند له لاسلیک سره په هلمند کې جګړو زور اخیستی، باید چې ژر د سولې خبري پیل سي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوب لیکي، په خپلو کې د سیاستوالو بي باوري او ځنځني ګمان نه کوم چې هوا ته سول راولي. تازه خان سانسور له ننګرهار، د سولې په حق له د افغان حکومت مدیریت کمزور دی او په دې مدیریت د سولې راتګ ممکن نشکاري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، ځنګ زموږ پر ژوند ډیر بد ریس کړی دی، حتی هر ورځ چې د کور څخه وځو بیا تر سوچ کور ته راځو ځان ژوندۍ نه غنو. عبد الله بارکزی له د هلمند لناوی څخه لیکلی، له ټول افغانانو هیله کوم چې د روژې په اخر ورځ کې لاس په داسې څو خدای کورونا وایرس له اسلامي هیوادونو ورټول کړي. عبدالمتین مسروری لیکلی، سوداګرو دکاندارانو لپاره انصاف په خرڅولو کې پکار دی، د رحمت میاشته. او حضرت الله گوهر لیکلی، ازادي رادیو زنده باد چې زموږ پیغامونه خپروي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې په یو ګردی میس کې په پاپنسن کې د ورستیو خونړیو حملو په اړه بحث شوی دی.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې مو زه رحمت الله افغان کوربه یم. په دې ورستیو کې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي. دا حمله داسې محل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوي چې پر بنسټ یې افغان حکومت او د طالبانو او طالبان د افغان حکومت زندانیان آزادوي. که څه هم وسلوال طالبان د کابل او جلال آباد په حملو کې خپل لاس درلودل ردوي، خو له دې سره په خوا کې په یو شمیر ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې چې وروستۍ حمله یې لغمان کې وه. په هغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. تازه وسلوالو مخالفانو د کابل په دشتي برچې سیمه کې په یو نسایي او ولادي روغتون ډله ییز وسلوال برید وکړ چې ورسره په خوا کې د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د پولیسو د قوماندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه چې په دواړو حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د روان میلادي کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک سو چې ورسره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاعي حالات ځانته غوره کړ. کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیکا له حملو وروسته افغان ولسمشر امنیتي بنسټونو ته حکم وکړ چې یرغلیز او تاروزي حالات غوره کړي او په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله وکړي. موږ په دې اړه بحث را بللی چې ولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته اوس هم طالبان حملې کوي. په کابل کې د مرګونې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. آیا د افغان حکومت اوریزي حالات او د طالبانو او نورو ډلو وروستي بریدونه د سولې روان بهیر څومره زیانمنولی سي؟ څومره ورسره په هیواد کې جګړې زیاتیږي؟ آیا په دې جګړو کې به ملکیانو ته مرژوب له وانه وړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې مو رانغښتې او مېلمانه به ورته ځوابونه ووایي. په بحث کې راسره مېلمانه دي د ولسي جرګې غړي وګمه ساپۍ او همداشان د پوځي چارو کارپوه جنرال هایګل اسلمان خیل. مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو له دې هر څه وړاندې د افغان ولسمشر څرګندونې اورو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې د حملې اجازه ورکړې.
په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زموږ بې ګناه هیوادوال او سرتېري شهیدان او ټپیان شوي دي. چې د شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایو. اوربند او سولې لپاره د ولس علمای کرامو، حکومت او نړیوالې ټولنې د بار بار غوښتنو باوجود لا هم طالبانو له جنګ او افغان وژنې څخه لاس نه دی اخیستی او زموږ په هیوادوالو او عامه ځایونو یې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو د هیواد د دفاع، د هیوادوالو او عامه تاسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
درنو اوریدونکو، د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدې چې د وروستیو بریدونو په غبرګون کې کړې وې. دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی په سلیمان خیل صاحب نه پیلو. سلیمان خیل صاحب، په داسې حالاتو کې چې په کابل کې قرنطین هم روان ده، څنګه انتحاریان وتوانېدل چې تر روغتونه ځان ورسوي او هغه هم اساس شعبې ته ځان ورسوي، هلته مرژوب له رامنځته کړي؟
افغانستان کې خو دغه څلور لسیزې جنگ روان ده. اوس هم د کورونا پروسه مرض هم په شدت جریان لري. همدارنګه حمله هم د طالبانو او د تروریستانو او داعشانو په افغانستان کې زیاتې شوې دي. او په افغانستان کې هم کوم د دغو د عبور او مرور دپاره کوم داسې تدابیر نشته. لارې ټولې خلاصې دي. آزاد افغانستان ده. هر څوک دلته راتلی شي. دلته په لوړه کچه ډک موټر د انتحاري او د مواد مجره افغانستان داخلولی شي. د دې ممانعت ډېر مشکل ده چې افغانستان دي. نو دوی ډېرې په اسانۍ سره د چریتي جنګو دپاره افغانستان ته داخله دي.
ساپۍ صاحب، تاسو ته راځو. په داسې حال کې چې په کابل کې نور هم ځایونه دي، پوځي امنیتي ځایونه دي، ولې برید کوونکو دغه روغتون په نښه کړ او همدارنګې په ننګرهار ولایت کې جنازه په نښه کړه؟ دوی څه مطلب ده او څه لټوي په دې کې؟
د افغانستان جنگ یو د اوږدو جنګونو نه دی چې هېڅ د خاتمې لارې نه ده پیدا. نو که تاسو د خلیلزاد خبرې دوه درې میاشتې د مخه اورېدلې او په یاد مې هغه ویلي چې په دې وخت کې باجګیري او د زور خبره ده چې قوت د زور معلوموي او امتیازات اخلي چې همدغه وضعیت داخلي چې موږ ته راپېښه کېږي. خو دا ډېر د بدبختۍ ځای دی چې په یو ملکي روغتون او بالخصوص په یو ښځینه روغتون باندې چې هلته مور ولادت کوي د لنګون په وخت کې دوی په مور باندې برید کوي یا په هغه ماشوم باندې برید کوي چې لا د دې دنیا هغه د مور شیدې نه دي څکلي او هغه یې په شهادت رسوي. نو دا ډېر ظالمانه برید دی. او دا کسان هغه چا چې دا ترایي کړی ده، دا پلان هغه چا چې عملي کړی دی، هغه ته زه انسان نه شم ویلی او هغه انسان نه دی. او دا غیر انساني پیښې، یعنی دا ډېر دردونکې پیښه ده. بیګا ما ته ممش په خپله خوب نه دی کړی. زه خپله ښځیم او د یوې ښځې د زړه ناراضم چې یوه ښځه د لنګوال په وخت، یوه ښځه بعد د لنګوال نه، او یوه ښځه د لنګوال په جریان کې په کومو مصیبتونو او په کومو ستونزو او دردونو اخته ده، او د ماشوم د زیږون په خاطر باندې او په هغې کې درس یو برید کوي چې نه ښځه منډه والی شي نه خزه تختیدلی شي او نه خزه خپل جاب رعایتولی شي. دا د ولس لعنت واقع
مننه مننه صاحب صاحب مننه صاحب صاحب جنرال صاحب تاسو ته راځو. په یو ورځ دوه ورته خونړۍ پیښې دي، یو په کابل کې او بل هم په ننګرهار کې. د یوې پیښې مسؤلیت داعش اخلي او د دې بلې پیښې مسؤلیت نه اخلي. دا بله پیښه د چا لخوا رامنځته شوې؟
دا د قطر مذاکرات چې سرته رسیدلی دي او یو پروتوکول امضا شوی ده، په دې کې داسې ویلي شوي دي چې خشونت به کموي، خشونت به کموي. هغه د امریکایانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی دي، نه د افغانستان د دولت او د افغانستان د امنیتي قوتو سره. سوال پیدا کېږي چې طالبانو تر آیا طالبانو د داعش او د نورو توریستي ګروپو تصویر ورکړی ده چې د دوی سره به نه همکاري کوي نه به کومک کوي او که نه؟ علاوه د هغې نه طالبان وایي چې موږ د خپل ځان مسؤل یو، موږ خپله دا عملیات نه دي کړي، دا د نورو چا کار دی، یعنې د داعش کار ده. دلته خبره د دواړو په مابین کې ورکه ده. که طالب یو کار وکړي هم مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او داعش یې په غاړه اخلي. که داعش یې وکړي په همدا رقم زما نظر دا ده تر هغه وخته پورې چې د مذاکرات شروع نه شي، اوربند دایمي اوربند به نه شي، دا شخړې به روانې وي، دا جنګونه به روان وي، دا به مخته شي. او تر څو چې یوه زمینه د بین الافغاني مساعده شي او خبرو ته کښېني او اوربند تامین شي.
وګمه سپای زبیح الله مجید له ازادي راډیو سره په خبرو ویلي دي چې دوی هیڅ کله هم په امریکایانو بریدونه نه کوي، بلکې په افغان امنیتي ځواکونو باندې دغه د بریدونو کچه 40% راکته کړې ده. که بل خوا ولیدل سي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه له دې وړاندې په دفاعي حالات کې اوس تر روزي حالات تللي، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب له د کچې لوړېدل علت هم دا نه و چې دوی په دفاعي حالات کې وو؟
دا واضح جوته خبره ده چې دوی په دفاعي حالت کې وو، دوی ته د بل مقابل جګړې هدایت نه شوې، ځکه همیشه طالب هدایت ته چې طالب هدایت ورته ونه شي هیڅ وخت هغې خودسرانه عملیات او خودسرانه بریدونه نه شي کولی. زه خفه پسې یم چې هغه ما وژني، مګر زه په دفاعي حالت کې ما هغه ته زما مرګ روا دی او ما ته د هغه مرګ نه دی روا. زه دومره د متحدینو د تاثیر نه لاندې چې نشم کولی چې د ځان د دفاع په خاطر او د ځان د ژوندي ساتلو په خاطر باندې زه په هغه باندې برید وکړم. تعلیماتنامې سری چې هغه وخت منګه لوستې وه په هغې کې هم داسې و چې ځان نه د دفاع په خاطر باندې کولی شي یو سرتېری مستقیما په یو چا باندې فایر وکړي، څو چې د ده ژوند په خطر کې باید د ځان نه دفاع وکړي او مخکې دې نه چې دا وژني باید هغه ووژني. مګر بدبختانه چې زموږ ټول سرتېري او زموږ ټول سربازان د د د د د د د خراب مدیریت له وجې نه چې په قطاعاتو کې او جزوتامو کې زموږ رهبري ضعیفه ده او زموږ قومندانان د لیواګانو د کندکو او بالخصوص د فریقو یا د د عمومي ګارنیزون او دیو کې په واسطو او په سمتو او په دیو مقرریږي او د اشخاصو په سفارشو مقرریږي. که دغه مقرری نه وي او کار اهلي کار ته سپارل شوی وي او عسکر خپله وظیفه پېژندلې وي، زه فکر نه کوم چې نن به دا ناورین رامنځته شوی وي لکه د لغمان ناورین، لکه دلته د جنازې پرون د ننګرهار ناورین چې زمونږ په سلګونو ملکی وګړي پکې شهیدان شو او زمونږ په سلګونو امنیتي ځواکونه پکې له منځه لاړه او اسیر شلو. دا ضعیف مدیریت او ضعیفه تعلیم او تربیه ده.
مننه سپیسم مننه سپیسم جنرال صاحب. اوس خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د تاروزي عملیاتو حکم سوی ده، دغه یرغلی زیاتورزي عملیات به له کوم ځایه پیلوي او څنګه به یې پیلوي؟
ګوره هغه خو دې لږ ټیټ شو خو پار شو تنظیم یې کړه. ګوره افغانستان تعرضي حالت چې خپلو قوتو ته خبر ورکړی ده دا منم، دا قابل د قدر ده. ولې یو شی زه وایم چې طالبان خو هیڅ وخت جبهې جنگ نه کوي، طالبان خو چریکي او ګوریلایي جنګونه مخته وي پر مخ وړي، یعنې د خراب او طرف جنگ کوي. نو د خراب او طرف جنگ دپاره د افغانستان دولت بهتره به دا وه چې اول د خپل دفاعي فعال حالت
وګمې صاحب اوس راسو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس له غلیز حالات داخل شوي دي.
دوی عملیاتو کې مستقیما داخلي دي، د هوایي ځواکونو لخوا نه حمایت شي، دوی حمایه وشي په هغه صورت کې دوی کولای شي چې خپل تعرض ته په ډېر ښه شکل باندې وتي او هغه څه چې دوی غواړي په لاس ته راوړي لاس ته به یې راوړي. مګم که چېرته د دوی مدیریت بیا هغه ضعیفه مدیریت وي، د تعرض په صورت کې دوی نشي کولای چې خپل هدف ته ورسیږي. زما غږ په ولسمشر، د کورنیو چارو په وزیر، د ملي دفاع وزارت په وزیر او د ملي امنیت په لوی رئیس باندې همدا ده چې هماهنګي سره ولري، خپل منځ کې همغږي سره رامنځته کړي تر څو په منظمه توګه د دوی قطاعت تنظیم شي. قومنده واحده قومنده او دوی د تلفاتو د کچه راټیټه شي او هغه هدف چې دوی ځان ته تاکي هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي.
څه فکر کوئ دې سره به د جنگ جګړې هم زیاتې نه سي؟
خو زه جنگ جګړې به زیاتې شي، خو دښمن به هم له منځه ځي. داسې به هم نه چې دوی به تعرض کوي او هوایي تعرض به کوي، خوش تعرض به کوي. تعرض مقابل د یوې جبهې سره دی، تعرض مقابل د یوې ډلې سره دی، او کدی مدیریت سیستماتیک شي او مدیریت منظم شي درست شي، نو جګړې به زیاتې نه شي، بلکې جګړې به دفع شي، له منځه به لاړ شي. څوک به پاتې نه شي چې بیا جګړه وکړي، او هغوی به په شا وتنبیږي او هغوی به خپل دریځ بدل کړي چې وخت چې دوی په تعرض کې شو. دا واضح جوته خبره ده چې په جنگ کې وایي نینې نه تقسیمېږي، نو د هغې دریځ هم بدلېږي، او د بدلېدو په صورت کې کېږي دوی یو دایمي سولې ته غاړه کېږدي او په دې پوه شي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونه زمونږ مقابله کوي او مونږه هدف ټاکي او په هدف ولي پرېږدي نه، نو په هماغه دریځ سره دوی به د سولې مذاکراتو او بالخصوص بین الافغاني مذاکراتو ته به غاړه کېږدي، او یو 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 منځګړیتوب په دې کې صورت عمومي، او دا د سولې لاره به هواره شي، لږه به اسانه شي، د سختۍ نه به نرمۍ ته راشي.
جنرال صاحب، په داسې حال کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي عملیاتو حکم سوی ده، ورسره تابان په هیواد کې جنگ جګړې زیاتېږي او تر ډېره زیان ملکیانو ته رسیږي، څه کول پکار دي چې په دغه جنگ جګړو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
زما نظر دا ده چې موږ باید افغانستان دولت د اوربند دپاره د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ډېرې هڅې وکړي تر څو اوربند وشي، مبدانی مذاکرات شروع شي. او دا د افغانستان درسته، زه دا منم افغانستان دولت مجبور ده چې خپل قطاعت، خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د تعرض دپاره اماده کړي، او دا هدایت دا اجازه ورکړي چې تعرض هم کولی شي، د ځانه دفاع هم کولی شي. اما دلته د افغانستان د تعرض اعلان دغه جنگ اوږدوي، دا د طالبانو او د افغانستان په منځ کې جنگ اوږدېږي. د مذاکراتو خبرو چې یو شین څراغ لګېدلی ده، دغه سبوتاژ کېږي، او علاوه د دې نه دا د دواړو خواوو په جنگ، نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده، نه د افغانستان دولت په ګټه ده، او نه د طالبانو په ګټه ده. طالبان ته دا فکر نه کوي چې د جنگ د لارې به د افغانستان دولت ته سقوط ورکړي او دوی به قدرت ته لار پیدا کړي. او بیا افغانستان دولت هم دا فکر باید ونه کړي چې طالبان هم اوس یو قوت ته خارجي او د استخباراتو سیمې استخباراتي تر شا ولاړ دي، او دا دا ممکنه خبره ده چې طالبان هم محو و نابود شي. امریکا او ناتو هم د افغانستان دپاره د طالبانو په ځپلو کې صادقانه نه ده. پس بهتره لاره دا ده چې تو په افغانستان کې دغه پروسه له منځه ولاړه شي، افغانستان ته سوله راشي، او د مرګو ژوبه له منځه ولاړه شي، او د مذاکراتو دپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب،
د خپل منځي اختلافات افغانستان دولت له منځه ویشي، د سیاسي اختلافات او د سولې دپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب، څه کول پکار دي؟
د ملکیانو له منځه وړل او هم لپاره دی چې د افغانستان په دولت کې فشار راولي، افغانستان دولت خلک د ولسونه د افغانستان دولت د حکومت په مقابل کې راپورته کې یو قیام په مخابل کې وي نو ملکی خلکو تلفات او ته اقدام کوي لکه شفاخانه د زیږون شفاخانه چې پروش په خپل شپه تر تاروز لاندې تر حمله لاندې راغله لکه د افغانستان دولت په هڅه د مخه د ټولې لپاره په دې پروسه کې کار وکړي او د خپل منځي اختلافات له منځه یوسي.
څنګه د هدف ته رسیدای شي افغان حکومت او وسلوال طالبان؟
افغانستان دولت د طالبانو هغه وخت په مخ راځي چې دواړو طرفو لپاره اراده د خلکو اراده دا وویلي چې خلکو ته سوله غواړي، قدرت لپاره نه جنګېږي، د خپل شخصي مرام لپاره نه جنګېږي، د خلکو د ولسونو د حق لپاره، د ولسونو د ارامۍ لپاره جنګ کوي. نو که چېرته دوی د خلکو ارامي په نظر کې ونیسي، د خپل خلکو ښېګړې په نظر کې ونیسي، د خپلو شخصي اعراضو د شخصي قدرتونه تېر شي، افغانستان ته سوله راتلی شي. او که دا راکامي یو طرف هم نشي کامیابېدی او په جنګ د لارې یو طرف ته هم کامیابي نشته.
وږمې صاحب، په دا د بندیانو د تبادلې خبره روانه ده، ټاکل سوي وه چې په کم وخت کې زیات بندیان خوشي سي، خو اوس لیدل کېږي چې کم بندیان خوشي کېږي. دا پروسه ورځ په ورځ اوږدېږي او بین الافغاني خبرو لپاره یو خنډ هم جوړېدای سي. دلته ستونزه چېرته ده؟ ولې دواړه لوري کم بندیان خوشي کوي؟
دته ګوره، دا چې دا چې دواړه لوري امتیازات غواړي، یو او بل دا چې دغه د دوهې پروتوکول چې امضا شوی ده، دا په سولې پلان چې امضا شوی ده، د بندیانو د 5000 بندیانو خوشې کول دغه په 10 ورځو کې، دا د قدرت لوړه خبره ده. افغانستان یو دولت ده، افغانستان سرلوالی لري، افغانستان قضا لري، افغانستان قوای اجرایه لري، افغانستان یعنی پروسه د بندیانو یو طویله پروسه ده. دې باید بایومتریک وشي، دا باید تعلیم شي، دا تجزیه شي. هغه بندیان چې په ډېر لوړو جرمونو کې متهم دي، اتحاري خامې ډېرې کړې دي، هغه خو ته پتن د دې غوسه خوشې کول دا ناممکنه خبره. علاوه د غیرنه د 5000 نفرو دغه تصفیه یې ډېره مشکله ده، دا په 10 ورځو کې نه کېږي. دا بهتره دغه وه چې دغه په تدریجي دغه په دغه توافق کې رسېدلې وای. بندیانو کې به داسې خلک وي چې که چېرته دغه خلک خوشي شي، د افغانستان دولت دا فکر کوي که دا خوشي شي ممکن طالبان مذاکراتو ته کښېنه وي، یا طالبان فکر کوي چې که چېرته مونږ دا نفر خوشي نه کړو باور شي دا مذاکرات چې کړو دولت افغانستان مونږ ته امتیازات را نه کړي. نو دغه د طالبانو د بندیانو پروسه ډېره
لاره وګمه سپیدا که پختنه تاسو څنګه جواب وای؟ آیا هغه طالبان چې تازه لب زندان آزاد شوی دي، دوی خو به د جګړو لیکو ته نه ستانه شوی؟
نو دا خو مشکله ده چې اوس موږ ویل چې دوی به ستانه شوي که دوی به نه ستانه شوي، خو دوی خپله مفکوره لري او په منظمه مفکوره باندې دوی بندیان شوي وو، او کله چې دوی لیستې ورکړل شوي دي، دوی هلته رهبري لري، دوی مجبور مکلف دي چې بېرته خپلې رهبرۍ ته بدون د شک دوی ورګرځي، ځکه هغوی لیست ورکړی دی چې باید فلانی والا د فلانی او فلانی والا د فلانی باید خوشي شي. نو په دغه کې بدون د شکه دوی منظمه رهبري لري چې دوی هغه خپله رهبري به دوی ته دستور او دغه ورکوي، رهنمایي او مدیریت کوي به. خو خبره دا ده چې زمونږ د حکومت او بل خصوص زمونږ د سیاسونو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې نه زمونږ دا خبرې ورځ په ورځ ځنډېږي، او دلته د انتخاباتو پروسه چې موږ یو منظم او د خلکو په رایه اخیستل شوی حکومت لرو، او په هغې کې اوس بازنده او برنده نه دی معلوم، هر یو لاس اچوي او غواړي چې ځان پکې ورځې کې، او غواړي بعضې خلک غواړي چې تر مارشالۍ پکې ور ورسېږي او تر ستر جنرالۍ پکې ور ورسېږي. دا هغه څه دي چې دغه ټول حکومت نه د خلکو په خبره وایي لاره تر ورکه کړې ده. یو خپل منځي د سیاستمدارانو ترمنځ نارضایتوب دی چې د یو اتحاد او اتفاق باندې نشي کولای چې مغه ټول چې برنده د انتخاباتو دی هغه پریږدي چې حکومت داری وکړي او څوک چې بازنده دی هغه ورته مبارکي ووایي. مګم لا تر اوسه چنزنی ده او په هغه چنزنۍ کې یو لوی د پرابلم د طالب نه ډېر اوچته پرابلم زمونږ دغم دی دغه مشکل دی. او بل دا ده چې دا د جنرال صاحب د خبرې په تایید باندې چې هر طرف یو امتیاز غواړي او هر طرف د یو امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی امتیاز واخلي او بعد له هغې نه بیا هغه خوشي کړي. دا باور هم حکومت به نه لري چې سل په سلو کې به په دې باورمند نه وي چې موږ دفتن دا 5000 ټول خوشي کړو. 5000 په خولې اخیستل یې ډېر اسانه ده، مګم د سلو نفرو خوشي کول ډېره سخته خبره ده. د هغې اسناد کتل او د هغې جرمونو تحقیق کول او د هغې هغه بایومیټریک کول او په دې وطن وران ویجاړ وطن کې چې زموږ د بایومیټریک سیستم هم هغسې پروفیشنل او دغه نه دی، د بایومیټریک سیستم نه دی، نو دا ډېره مشکله ده چې په یو ځلي خلاص شي. خو ښه به دای چې دواړه طرفونه هم حکومت هم طالبان باید خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او هغه څه وعدې چې یو د بله سره کوي چې هغه د ولس په خیر یا ولس ته منفعت ورسیږي، ولس ته سوله او ثبات راولي. او حد اقل دی باید یو دایمي سوله اعلان کړي دو طرفه او صلاح په ځکه کېږي،
یعنی
د سوله په وخت کې کیدای شي چې موږ توافقات ته سره ورسیږو او بعد له هغې نه بیا یوه دایمي سوله دی شي. که دی عملا په جګړه کې یو بل ته په موضع کې ناست وي، زه فکر نه کوم چې
ډېره زیاته مننه. یعنی د بحث موضوع دا ده چې له جګړې سره پخوا کې باید د سولې خبرې پیاوړې سي، بین الافغاني مذاکرات پیل سي، تر څو پورې افغانستان له دې بدبختۍ خلاص شي. ډېره زیاته مننه.
خلک باید په کې داخل شي، خلک باید په دې کې واک ولري، ښځې باید په دې کې واک ولري. او دا پرونی ماشومانو وژنه د دوی پښتنه به څوک نه کوي چې لا تر پیدا نه و، د مور شیدې د مور سینې په خوله کې نه واخیستې او د شهادت ورسېدې. دا په کوم جرم په کومه ګناه دا به د ورځ د قیامت د هغه ماشومانو تر څنګه راجب نه شي کوم چې د اسلام نه مخکې جنکانې ژوندۍ په ګور نه ایستلې.
ډېره زیاته مننه. د ولسي جرګې غړي وږمې صافۍ او همدارنګه د پوځي چارو کارپو جنرال هیګل سلیمان خیل، تاسو څخه ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تربیه کې چاره